سره ملګری کړي، بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره ښه خبره ده.
زاهد سمت ځای وایي ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خپرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغو افکارو سره تغییر کوي. نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري، او د شخصي ژوند کوم موضوعات خپاره او د کوم معلوماتو لخبرولو باید ډډه وشي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو چارو له کارپو محمد الله آریان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه، دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي
هر څوک چې ټولنیز پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، د دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کومه؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم، دعا راته وکړي، ښه میسج دې مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بېخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکې ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې ولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی، د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وخی، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولای شو نورو ته وخیو. راځي موږ په دې فکر وکړو چې موږ لیکل، وستل، هغه څه چې موږ شریکو، د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکی خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنی ده. په دې بهرنیانو د پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکي، خو څومره چې بیا موږ جدي نسو، هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د میرمن انزور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا میرمن د تا خپل پاڼه د کتي شریکي څه خبره نه ده. ولی دلته آیا ټولنه دې ته ماده ده چې ته دا شریکي کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک د تا سره منی کې نه منی؟ لنډ خبره ده چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بے پیغام بے میسج عکسونه چې ترګټي تاوان ډیر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي، ولې په لویه کې ګټه لري. خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیز لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل، ولی دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې، نور ته باید میسج ولري. بې میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنی نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فرمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د له دغه دغه ویډیو له دغه لیکنه هدف، موخه، پلان، میسج شي ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول، د موږ دودیز ټولنې په کتو تر ګټې په اوس وخت تاوان نه ډیر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بل دا چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساينسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر یې، زه هیڅ نه یم متاثر شوی. ما ته بې معنا ده، مگر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یرایکه دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که نه دي کړي. که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه وي مت لیدلی وي، عیني شاهد پاتې شوی، هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. زه اکرام الله اکرام، یو وار بیا د حقیقت څه دی په یوه بله اونیزه خپرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنۍ یوې تیزې څپې وځاپه، د دغه ولایت مرکز جلال آباد ښار چې لا هم پکې په یو شمېر سیمو کې کله ناکله ټارګټي وژنې او امنیتي پېښې رامنځته کېږي، د دې تر څنګ په ننګرهار کې د مافیا موجودیت، د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې غواړو د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. له ده به یې واورو چې د ننګرهار حالات څنګه دي، په بېلابېلو مسایلو کې به ورسره خبرې اترې وکړو. ډېره زیاته مننه میاخیل صاحب چې وخت مو راکړه. که پایلې لامدینه کو، سره له دې چې تاسو ډېر کم وخت کې چې ننګرهار ته تللی یاست، په همدې کمه موده کې مو څه درک کړل، له کومو پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاست، که مهرباني وکړئ پایلې لامدینه کې مهرباني.
ډېره زیاته مننه. اول خدا دا چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده، او نور د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتي سکتور دی او په دانور کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي دي، نوره هم ښه شوې ده، خراب شوې نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي، او په دې کې انشاءالله چې ټول ادارې همکار دي او څه مشکل نشته په دې ساحه کې. په دې خاطر باندې دا زه ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی دی، بلکې دوی ټول ادارې په خپل ځای دي او مرکز فعال دي او د مخکې نه هم بهتره شوي دي. دویمه مسله دا ده چې زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا ده چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې، بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زمونږ امید دا ده چې دا د حکومتدارۍ
تاسو مخکې والی صاحب د نوري ادارې په اړه یادونه وکړه، ومو ویل چې یوازې والی بدل شوی دی، نور هر څه په خپل حال دي. د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي وو، له همدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس یې همدا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي، امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې.
اول تشویش اول چې یو څوک نه یو شي کوي، اول د موجوده خپل وضع باید وساتي. نو په دې خاطر ما دا خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده، اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې کې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کړو، اواز دې چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راوړو. ځکه زموږ هدف دا نه ده او زما شخصا د حکومتدارۍ په دغه کې چې یوازې تغییر د تغییر په خاطر باندې وي. که چیرې څوک کار نشي کولی او یا مشکلات لري، نو طبعا هلته به تغییر هم راځي، د څنګه چې تغییر به نه راځي. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره، او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. نو د خلکو ستونزه خو زیاتره عمومي دا ده چې دغه په دې تېرو شل دېرشو کالو کې قسم قسم مسائل د تیر شوي دي. نو که چیرې موږ خپل دغه موسسات یا خپل ادارې قوي کړو او حکومتدارۍ لړۍ وغځېږي، نو بیا موږ باید اعتبار په خپلو ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نه شي، تر څو چې په د افغانستان په ټولو سکتورونو باندې اعتبار را پیدا نه شي، تر هغې پورې حکومتداري خیرنه نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره قدم په قدم به مخکې ځو انشاءالله.
والي صاحب، کرا شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د ناملې یو ډیره سخته سفه تیره شوه. لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د ناملې ښکار دي او ناملې پکې موجوده ده، خلکو سره لا هم ویرشته د ناملې په اړه. د ناملې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نو خدای ته په خپله تاسې ویل چې د یو مشکلات چې کومه تیر شول، نو اوس د امنیت ساحه اوس په همدغه د شینوارو سیمه چې پخوا څوک وتلی نه شو، اوس هلته خلته ګور اتګ لري، د حکومت په کنټرول کې ده. یوازې لرې پرتې سیمې چې دښتې یا خواته سرحد ته نږدې دي، نو هلته یو څه مشکل شته دی. د جلال آباد او تورخم لاره چې مخکې څوک تللی ده اتیا نه شول او تهدید زیات و، اوس هېڅ خبره هلته نه شته ده. د لالپور او د دې سیمو لپاره هم موږ پلان لرو چې هلته هم عملیات ترسره کړو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو. او د دې نه بیا وروسته د خوجانو او د وزیرو د وزارت طرف ته هم دا پلان لرو. نو مقصد دا مسایل داسې دي چې هغه وضع که د پخوانه وګورې ډېره ښه شوې ده، او د حکومت امنیتي قواوې اوس تقریبا په هره نقطه د ننګرهار کې هم عملیات کولی شي، هم وتلی شي، او دا پخپله یو لوی لاسته راوړنه ده.
خو د جلال آباد ښار، والي صاحب، خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي، ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي، د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. جلال آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پېښې شوي دي. یوه جنایي د غلا مسله ده چې دوه کسه سارقین نیول شي، یو خپل خپلوان بلې وژنې ده، دا هدفي وژنه نه وه، او یو کس د پولیس نه زخمي شوی ده چې هغه پولیس هم د تعقیب لاندې دی او دغه دی، او یو انفجار د دیسو د پله سره د بایسکل کې یو دغه ځای پرې شوی چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت دی چې شوي دي. مګر د دې په مقابل کې دا د لس زره کیلوګرامه موږ انفجاري مواد ونیول، پولیسګونو تمانچې او دا نور مواد مو ونیول. د ننګرهار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول، هغې کې ډېر شیان دغه د جنایي دغه دا رامنځته شو. نو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا ده چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي، لکه ما چې مخکې ویلې چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، هماغسې فعاله دي، او بلکې د دوی مورال نور هم قوي شوی دی، ځکه چې اکثریت پېژنم پخوانو سره کار کړی دی. نو دوی اوس هغه کم قوت چې دی درلوده، کوم فکر چې دی درلوده، د هغې نه اوس لس چنده زیات فعالیت کوي. نو په جلال آباد ښار کې دا یو داسې خاص ستونزه وه. یو شی په جلال آباد ښار کې دی چې هغه زموږ د ښاروالۍ یا د جلال آباد ښار تنظیم دی، چې هغه دوستم تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو، چې هغه د اډو ایستل دي د جلال آباد نه، هغه د ښار صفایي ده. نو دغه شاید چې دی باندې سره په فکر کې لرو، او دا باید وشي. خارجي شکل د جلال آباد د ښار په شکل نه ښکاري، دغه یو مشکل دی.
والي صاحب، له امنیت ورخوا غصب بله یوه لویه ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوي دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې وه، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي که نه وبدرېږي؟
بې بالکل دا خود جمهور رئیس ہدایت ماتم و ایتم و طول امنیتی دارو تدا دے چی که دولت خپل مال نشی کوری چی اگر محفوظ دی و دخل کنی واقعی نبال چی امنیت بسنگ و ساکی نو پا دیل حض من اگر که حض توقف نشتا دے زغسم پرون منگا دا امنیتی سکر سر و هم دا زمان دا عراضی دا اداری سر و دا کانال دیو سر اینه دا گیدیو و سبا سار هم گورو ما چی دیو باید دیکات نورم شدت ورکی و دا که البته دا اسناد پلی حزمانه دا شواهد پلی حزمانه یعنی دیکی حس نو سکتگی نرازی و نبراش انشاءالله.
یو بلا مسئله والی چیب چی دا مافیا مسئله دا ننگرهار ولایت یو لحق ولایتون نبلل کی گی چی پا پراخ کچا پا که مافیا موجود دا او پا زیاتر مسئله که هم دا غا مافیا لاس لری دا که دا ولسی جرگی یو شمیر غری دی او دا که یا داخلی مافیا دا وقت نا وقت دا غا مافیا دا ننگرهار پا چارواکو باندی پا یو شکل نا پا یو شکل باندی زینی پریکلی منلی دی دا دوی پا وران دی بستاسی دریز څډول وی او مسومره ډاډ به ولست ورکې د دوی په وړاندې
زما دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې زه د تکرار د هر ګوتړي د هر شخص زه احترام لرم او ټول عزت زه ساتم، اما بله مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅ قیم نه دي. ما مثال ته ټولو ته دا ویل لري چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت چې چراغ سور کېږي هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده ټول ودرېږي. نو د قانون په مقابل کې دا نه شو ویلی چې زه په لینډ کروزر کې سوري مازبر سور چلام تېرېږم. که هر څوک خلاف ورزي کوي هغې د قانوني برخورد کېږي او د قانون په چوکاټ کې به راغلو. زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی، نو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي د هغې تحصیل لازم دی. نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لازم شي. دغه چوکۍ دغه مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي. نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کېږي هیڅوک یې مقابل کې ودرېدلی نه شي.
والي صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. یوه دا ده چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او هغه هم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بڼ شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشه یي مواد خرڅېږي او هلته ډېر بلا ځوانان هغوی ناست دي، څادرونه یې په ځان باندې اچولي دي او پوډر څکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کېږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي جلال آباد ښار؟
دا درې څلور برخې دي چې لري. یو برخه ده چې حاکمیت د قانون ده. زه پرون هم مراجعې ته وتلی وم، د حوزې کسان سره وویلم څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دغه حرکت کې مریضان دي. نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا د یو دغه لاندې ونیول شي. نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سرکور سره په دې باندې کار وکړو. او درېیمه برخه دا ده چې ما بله ورځ هم غلام احترام او دا کسان د زیارپات راغوښتي وو چې دوی باید د خلکو سره خبرې په دې باندې وکړي. هره کورنۍ باید په دې کې برخه واخلي ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه دې کې علما احترام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي سي او آګاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي. نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي، کوم چې د حکومت پورې اړه لري، کوم چې د خلکو پورې اړه لري او کوم چې سي سکتور پورې اړه لري. انشاءالله په دې کې به یو اقدام کوو او باید کار وشي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه والي صاحب، په سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې په ننګرهار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی هغه دا دی چې شاه محمود میاخیل یو اکاډمیک شخصیت دی، د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی. خو ننګرهار دپاره د دوی په وینا داسې یو کس په کار دی چې هغه جدي وي، هغه یعنی دغه په ننګرهار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي. کوم ځواب ورته لرئ؟
ما جواب خدا د سیمه ما تلويخ کله کار کړی دی. زه چې په کوالې ما کتابونه مې لیکلي دي، مقالې مې لیکلي دي. خو د دې ترڅنګ زه د کورنۍ چارو وزارت مینم هغه ځای کې ما خپل کار کړی دی. هغه خپل پوښتنه کولی شي چې موافق وو په خپل کار کې. د اوسنۍ اداره چې کار کوو دا هم د مدیریت او منیجمنت یوه اداره وه. حتی ډېر پخوا د تعلیم و تربیې او په نورو ادارو کې ما کار کړی دی. نو مدیریت ډېر لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښي. مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي، د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بلاخره حکومت داری خشی نو د والی وظیفه دا ده چې د ولس سره اړیکې لري، د حکومت داری خو والی لپاره او د سیستم جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والی د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور بعضې وخت کې سم نه وي که نه پرې ده کې
ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي راډیو حقیقت صدې پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وی. تر بیا د الله په امان.
شمانو راتون کتارا موری اپلارا لخدای دپارا دما شمانو راتون کتارا دما شمانو راتون کتارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومان راتلون کچارا مورې او پلارا نخدای دپارا دما شمانو